دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په روانه خپرونه کې د تاسو د خوښې سندرې او موسیقي پیغامونه خپرو، خو پیل له خبرونو کوو. په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په ترکیه کې د 21 بدرکه شو افغان تلمکو د موندلو لپاره هڅې پیل شوې دي. په ملګرو ملتونو کې یو شمېر څارنوالان وایي داسې شواهد لري چې ښایي په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو بندیان په جسمي او روحي ډول ځورولي دي. او د بیروت په جنوبي څنډه کې پرون په 2 ځانوژونکو بومي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په ترکیه کې د 21 بدرکشو افغان زلمکو د موندلو لپاره هلې ځلې پیل شوې. په انقره کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانان شاوخوا 4 میاشتې پخوا د پناه غوښتنې له یو کمپ تښتېدلي ول. اټکل کېږي چې دا زلمکي به د 12 تر 18 کلونو ترمنځ عمر ولري. د ترکیې رسنیو د رپورټ له مخې دوی د جولای په 23 د یو لنډ سفر لپاره له کمپ د وتلو اجازه وغوښته، خو بیرته کمپ ته ونه ګرځېدل. په پاکستان کې د کډوالو لویه کمیشنري وایي چې سږ کال تر اوسه پورې له پاکستان څخه 5500 راجستر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته تللي. د کډوالو د لویې کمیشنري یو چارواکي د پنجشنبې په ورځ وویل چې د افغانان په خپله خوښه افغانستان ته د ستنېدو د پروګرام په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په مرسته ستانه شوي. د کډوالو د لویې کمیشنري په وینا لا هم په پاکستان کې 500000 راجستر شوي او 1 میلیون نارجستر شوي افغان مهاجر اوسي، خو د پاکستان د دولت او سرحدي چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې نږدې 1 میلیون او 1.5 میلیون راجستر شوي او 1 میلیون نارجستر شوي افغانان میشتي. د ملګرو ملتونو څارنوالانو پرون وویل داسې شواهد لري چې ښایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لخوا بندیان په جسمي او روحي ډول ځورول شوي. د روټرز خبري اژانس رپورټ له مخې یوه محکمه په افغانستان کې د شخړې د ټولو خواوو له لوري له 2013 میلادي کال راهیسې د شوو جنایتونو د ادعاو په اړه څېړنې کوي، خو په تېرو رپورټونو کې د ادعا شوو جرمونو او ځورونو په اړه خورا په احتیاط نظر څرګند شوی و. څارنوالان وایي چې له تحقیقاتو داسې ښکاري چې امریکایي قمندانان او جوګپوري پوځیان د خپلو عسکرو له کارونو نه و خبر. په رپورټ کې نه دي ویل شوي چې دا ډول ځورونې چیرې شوي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې نور به د چارواکو او د ولایتي شورا د غړو له خپلوانو سره قراردادونه نه کوي. د میدان وردګ د والی ویانا تولا خوګیانی وایي چې دا پریکړه والی حیات الله حیات پرون د واورې پاکونې د یو شمېر شرکتونو له مسؤلانو او د پرمختیايي شوراګانو له غړو سره په کتنه کې وکړه. د میدان وردګ ولایت چارواکي هیله لري چې په دې توګه په قراردادونو کې شفافیت رامنځته شي او د فساد مخه به ونیول شي. له یوې لنډې خبرتیا وروسته څو د سیمې او نړۍ خبرونه اورو. د بیروت په جنوبي څنډه کې پرون په 2 ځانوژونکو بمي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 100 ډېر نور ژوبل شول. د بیروت جنوب د لبنان د حزب الله د شیعه غورزنګ مرکز دی. پولیس وایي 2 تنو چې انتحاري واسکټونه اغوستي وو د منصور سوداګري مرکز او عین السکي پلورنځي مختصانو والو سول. شاهدان وایي کله چې خلک لومړی چاودنه وروسته د پیښې ځای ته ولاړل، څو له قربانیانو سره مرسته وکړي، دوهمه چاودنه وشوه. د اسلامي دولت ډلې داعش د دې حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. کله چې حزب الله په 2018 کال کې د سوریې د رژیم د مخالفانو پر په جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ پیل کړی، د لبنان په جنوبي سیمو کې څو بمي بریدونه شوي. دا چاودنې په داسې ورځ وشوي چې د سوری حکومتي پوځیانو او د حزب الله جنګیالیو په حلب ولایت کې له اسلامي دولت ډلې څخه د الحدر ستراتیژیک خارګوټی بیرته ونیو. زرګونو عراقي کورد ځواکونو چې امریکا او نورې جنګي الوتکې ملاتړ کوي د عراق په شمال کې پر یوې کلیدي لویې لارې حمله وکړه. دا حمله د اسلامي دولت یا داعش له ډلې څخه د سنجار د ستراتیژیک خارګي د بیرته نیولو لپاره د نوو عملیاتو یوه برخه ده. د کوردستان پیشمرګه جنګیالیو پرون ماښام برید پیل کړ او له درې خواوو د سنجار په لور په لویه لاره 30 کیلومتره مخته ولاړ. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل چې امریکایي پوځیان په سیمه کې د جبهې د لومړۍ کرښې شاته دي او د هوایي حملو لارښوونه کوي. لندن ته د صدر اعظم مودی د سفر پترس کې برتانیا او هند په خپل منځ کې د میلیارډونو پوندو تجارتي راکړې ورکړې هرکلی وکړ. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون د هند صدر اعظم نریندر مودی تود هرکلی وکړ. د هند صدر اعظم د برتانیا د پارلمان د عوامو په جرګه کې د برتانیي سیاستوالو په دغه هیواد کې د میشتو هندیانو استازو ته په وینا کې وویل، موږ باید لوړ هدفونه وټاکو. موږ دوی دیموکراسي یو، دوه ستر اقتصادونه او دوه وخت کړي ټولنې. موږ په اسانه یو بل پیژنو او د مشارکت اوږده تجربه لرو. برتانیا غواړي چې له هند سره چې اقتصادي وده یې چټکه ده نږدې اړیکې ولري. ښاغلي مودي له برتانیې پانګوالو وغوښتل چې په هند کې پانګونه وکړي. د چک جمهوریت مهاجرو په یو توقف ځای کې عراقي پناه غوښتونکو په داسې حال کې د نه خوړلو اعتصاب کړی چې هغوی بیرته خپل هیواد ته د ستنېدو له خطر سره مخ دي. د کلیسا یو پادري میکولاس پیمتال چې له پناه غوښتونکو سره مرسته کوي پرون وویل لومړی د سې شنبې په ورځ شل عراقي پناه غوښتونکو اعتصاب پیل کړ او تر پرون پورې د هغوی شمېر شپېتو ته ورسېد. پولیس وایي په دغه توقف ځای کې چې د پراګ په لویدیځ کې دی شاوخوا سل تنه پناه غوښتونکي ساتل کېږي. د پولیسو په وینا له عراقیانو سره یو شمېر افغانان او پاکستانیان هم په اعتصاب کې ملګري شوي. او دا اوترش پولیس وایي چې د انساني قاچاق 12 غړي نیولي. پولیسو پرون ویل چې دغه کسانو افغانان، سوریایان او نور ملتونه اروپا ته قاچاق کول. پولیس د 50 نور قاچاقبرو د نیولو لپاره د نیولو نړیوال حکم صادر کړی. د اوترش پولیسو چارواکي فرانس پروچر په یو خبري غونډه کې ویل د ډلې د فبروري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ د سربیا له پلازمینې بلګراد شاوخوا 1300 تنه پناه غوښتونکي د هنګري له لارې اوترشته وړي. د همداراز ویل چې د قاچاقبرو د ډلې لوري اوترشته اکثره وړل شوي کسان د افغانستان او سوریې اتباع دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې ډېره برخه د موسیقۍ پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې نه چې د موسیقۍ پروګرام وړاندې کوو یو رپورټ راخلو او هغه دا دی چې د افغانستان په لویدیځ او جنوب لویدیځ ولایتونو کې سیمه ییز امنیتي چارواکي دا تاییدوي چې ایران له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. دغه چارواکي وایي چې ایران له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او تر ډېره هڅه کوي چې داعش پر ضد دا ډله وکاروي چې دغه کار نه یوازې د افغان حکومت واکمني کمزوره کړي بلکې امنیت هم له یوې ورځې بلې ته خراب کړي. ولسي جرګه بیا له ایران غواړي چې له ورته لاسوهنو ډډه وکړي او کله هرې وسلوالې ډلې په اندېښنه کې وي د افغانستان په خاوره کې دي د هغو د له منځه وړلو لپاره نور مخالفین نه تمویلوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري. ورپسې ستاسو د پیغامونو او موسیقۍ خبرونه خپروي.
سیمه ایز او امنیتی چارواکي او د خلکو استازي ایران تورنوي چې لکلونو راهیسي د افغانستان په لویدیځ او جنوب لویدیځ ولایتونو کې له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. دوی وایي د داعش پر رامنځته کېدو سره له وسلوالو طالبانو د ایران دا ملاتړ زیات شوی دی او غواړي په افغانستان کې د دې ډلې په وړاندې جګړه مخته یوسي چې دغه کار د افغان حکومت واکمني کمزوري کړي او سخته ناامني یې جوړه کړې ده. په ولسي جرګه کې د فراد خلکو استازي سمی الله سمیم ازادي راډیو ته وویل چې ایران له څه وخت راهیسې په غیر مستقیمه توګه وسلوال طالبان تمویلوي او د داعش په وړاندې جګړه ورباندې مخته وړي. ښاغلی سمیم وایي څه وخت مخکې په فراه ولایت کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه وه. دا جګړه 15 ورځې روانه وه. ویل کېده چې له دې جګړې ایران ملاتړ کاوه. ایران په غیر مستقیمه توګه د داعش د له منځه وړلو لپاره له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. ښاغلی سمیم وویل فراه چې د داعش یو له اصلي مرکزونو څخه دی ډیره وخت له دې ستونزې سره مخ دی او باید په جدي توګه ورته رسیدګي وشي. اخو د فراه امنی قومندان مال پاسوال فضل محمد سمدیار لازدی رډ سره په خبرو کې تایید کړ چې وسلوال طالبان د ایران له خوا تمویلېږي او کدا تمویل ورسره نه وي یو شپه ورځ هم دا ډله د افغان فوجانو په وړاندې د مبارزې توان نه لري. دا خبره نشم ردولای. د دولت وسلوال مخالفین د ایران له خوا تمویلېږي. لکلون رئیس د ایران د امرسته دوام لري او نه دی بندي شوی. پاسوال سمدیار بیا دا خبره ردوي چې اوس وخت د داعش په فرا کې فعالوي. د فرا ترڅنګ نیمروز، هلمند او زابل هغه نور ولایتونه دي چې وسلوال طالبان او داعشان پکې جګړه کوي او طالبان د ایران له ملاتړ پکې برخمن دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس اتاجان حق بیان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو له ډلې ایران ملاتړ کوي او وسلې او مهمات یې په اختیار کې ورکړي دي.
د طالبانو د ملا اختر محمد منصور د جنګیالي سره خو د ایران کومکونه ستا په ښکارا باندې په دې کې خو ایراني سلاوي دي کاري په سیمه کې هغه ښکارا ثبوتونه یې دي چې هغه سلاوي یا مینونه دي په سیمه کې کاروي هغه د ایران سخت او حتی وظیف لیکلي.
په زابل کې تر دې مخکې نورو سیمه ییزو چارواکو هم منلي وه چې ایران له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او د داعش پر ضد جګړه ور باندې مختبیایي. له وسلواله طالبانو څخه د ایران د ملاتړ او د داعش پر ضد د هغوی د جګړې خبرې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې په زابل کې د داعش یوې ډلې له وو افغان هزارګانو سرونه پرې کړل چې د افغانانو له توندو غبرګون سره مخ شول او پر ضد پراخې مظاهرې وشوې. اخو د ولسي جرګې مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي چې د ایران د دغه سلاسوهنو په اړه دوی ته یو شمېر رپورټونه رسیدلي او غواړي چې ایران ژر تر ژره له دې ناقانونه لاسوهنو او د وسلوالو طالبانو له ملاتړه لاس په سر شي.
طالبانو په ولسي جرګه کې لدی نه یادونه وکړله چې بعضې کړیو ته یا د طالبانو په نام ایران هم مستقیما یو سره کومکونه کوي یا اسلحه په لاس کې ورکوي او نور تجهیزات ورته تیاروي. د ایران هم زموږ هیله توقع دا ده چې دوی هر څه ویره تشویش لري زموږ دولت سره دې شریک وي او که نه دغه رقم تعامل غیر قانوني کړو او د افغانستان په مراد کې دا یو لاس وهنه ده.
ښاغلی احمد زای وایي که ایران له داعش نه اندېښنه لري، له افغان حکومت سره دې دا اندېښنه شریکه کړي، نه دا چې پخپله له طالبانو ملاتړ وکړي او د داعش په له منځه وړلو کې د طالبانو د روانې جګړې په واسطه عام افغانان د ویر په ټغر کېنوي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت هم تاییدوي چې قبایلي سیمې وخت ناوخته د سیمې د استخباراتي کړیو په اړه د مربوطو ډلو لخوا نامنه کېږي او مافیایي کړۍ هم پکې فعاله دي، خو د هغو سیمو افغانان هېڅکله په داسې کارونو کې ښکېل نه دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
او ختیځ او جنوب ختیځ کې په مجموع کې ګولې له امنیتي او مافیایي ګواښونو سره مخامخ دي، هم د امنیت کړپړتیا او هم دغه د مافیایي قاچاقبرو فعالیتونه دا د افغانستان د خلکو کړنې نه دي قطعا.
ښاغلی لیوال وویل چې د سرحدونو فزیکي ساتنه د افغان پوځیانو کار دی او ډاډ یې څرګند کړ چې افغان پوځیان له هېواده په ساتنه کې هېڅ راز هڅه نه سپموي. که له وسلوالو طالبانو د ایران د ملاتړ خبرې سل په سلو کې رښتیا وي، نو افغان حکومت به نه یوازې دا چې له پاکستان سره چې د تروریزم دایمي ملاتړی بلل کېږي د کلونو لانجې مخته وړي، بلکې له ایران سره به هم لاس او ګریوان وي چې تاوان به یې د عامو افغانانو په سر او مال پرې کېږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادۍ راډیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د ځوان شاعر نوید زیری شیرون اوري:
زما ټول ارمانونه لکه هاغه ماشومان ور بندې لکړکې نه راګوري د غرمې.
د انځورګر عبدالله ارباب د انځوریز نندارتون رپورټ، دوه لنډې کایتونه او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
افغانستان د بودایي میراثونو درلودونکو هیوادونو په لست کې شامل شو. د بختر اژانس خبر له مخې تیرې اونۍ د بنګلاديش په پلازمینه ډاکا کې د سهیلي او ختیځي آسیا د هیوادونو د لوړپوړو استازو په ګډون د بودایي دورې د لرغونو آثارو او میراثونو د خوندیتوب په موخه سیمه ایز کانفرنس جوړ شوی و. افغانستان چې د بودایي میراثونو د درلودونکو هیوادونو په لیست کې نه و شامل شوی، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر د شمولیت غوښتنه وکړه. ښاغلی جهانی د بودایي دورې د لاسته راغلو څه باندې 2000 آثارو په درلودلو افغانستان د بودایي دورې د آثارو او میراثونو تر ټولو بډای هیواد وباله او د کانفرنس له ګډونوالو څخه دغو آثارو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د ګرځندوی د نړیوال سازمان سکرتر جنرال طالب رفایی او په کانفرنس کې د غړو هیوادونو استازو د افغانستان غوښتنه منلې او په افغانستان کې د بودایي آثارو د ساتنې په برخه کې به همکاري کوي. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د هرات تاریخي څلی او ودانۍ ورغوي. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ عامر احمد جاوید زرغم وایي د اوس لپاره د سلطان حسین بایقرا د مدرسې او د گهوار شاد بیګم پر ګنبدې کار پیل شوی او په راتلونکي کې به نور څلی او تاریخي ودانۍ هم مرمت شي. د دغو تاریخي ودانیو د مرمت چارې د امریکا هیواد په 1,200,000 مرسته ترسره کیږي.
تیره اونۍ د نومیالي خطاط امین هنرور کړکۍ له ګوتو پرېوت. امین هنرور چې 50 کاله له مخه د کابل په زاړه ښار کې زیږېدلی و، له ډېرو کلونو راهیسې په پېښور کې اوسېده. استاد هنرور شاوخوا 300 خطي آثار لري چې یوه برخه یې په کابل او ډېره یې لا هم په پېښور کې ده. د استاد د ژوند او آثارو په باره کې مې د دوی د کورنۍ له غړي حاجی عبدالحق یا سره مرکه کړی ده. دا اوریدلو بلنه درکوم. ښاغلی عبدالحق غیاس په سټوډیو کې دی را سره، او دوی به راته ووایي چې استاد له څو کلونو راهیسې په خطاطي مصروف او څومره آثار لري. استاد
تقریبا له 300 نه زیات اثرونه لري، له 150 کلونو زیات په خطاطۍ بوخت.
دا سیرت وایسته چې د استاد آثار کله په افغانستان کې یا په پېښور کې نندارې ته وړاندې سوي دي که نه دي، او څنګه دا شیوه د خطاطی د استاد چې د کوم نو خط
تر اوسه پورې په افغانستان کې کوم نمایشګان نه دی جوړ شوی، اما په پېښور کې د پسلور کې برخه واخیسته چې په ارسلور نمایشونه لوملای مقام وګاته، او په پنځم وار له د نه تقاضا دا وشو چې ته باید ګډون وکړې. بیا هم د دې شاګرد یو شاګرد لوملای مقام او بل شاګرد دوهم مقام وګاته.
د استاد اثر پېښور کې دی که دلته دی کابل کې؟
د استاد اثر یو څه د پېښور په کنسولګرۍ کې دی، یو څه په پېښور کې د په کور کې دی، او یو سلو دیرش اثرې یو کال پخوا دلته انتقال سو کابل ته رسمن.
نو دا چیرته ساتل کیږي دا اثر؟
اوس د په کور کې دی.
څه نظر لري د آثارو په حیث کې چې دا به چیرته ساتئ؟ خپل اطلاعات فرهنګ ته تسلیموي، تاسو یې ساتئ؟
د مرحوم استاد نظر دا و چې دغه ټول اثرونه چې د لیکلي دي د ملت حق دي، ملي شتمنۍ دي، دا باید دولت ته وسپارل شي او دولت د ده ساتنه وکړي.
تاسو کله په دې ارتباط باندې اطلاعات و کلتور وزارت سره خبرې کړې دي؟
په خپل استاد چې له پېښور نه راغله کابل ته د ګالری ملي او وزارت اطلاعات و کلتور سره خبره کړې ده، مګر استاد د استاد آرزو دا و چې دولت د ته ځای جوړ کړي چې دا ټول اثرونه هلته وساتل شي.
تاسو ویل چې استاد تر درې سوه ډېر اثر لري او تاسو یې صرف یو سلو شل پارچې اثره کابل ته راوړي دي، د نورو اثارو په حیثه کې مو تصمیم څه دی؟
نورو اثارو چې لیکل سوی دي تر اوسه قاب تکمیل نه دی، یا لږ لږ شیانې پاتې دي چې باید هغه هم تکمیل شي. استاد قرآن عظیم الشان لیکلی دی دوه واره، او یو تابلو دی چې تاسو که وګورئ په لومړی نظر د مکه معظمه تصویر ګوري له مسجد الحرام او صفا و مروه سره، او ټول نمازګزاران ویني، مګر په اصل که زربی نونیسی او ولوله دا ټول قرآن عظیم الشان دی، دیرش سپاره پکې لیکل شوی دی، او په هغه کې اومه نوه خط خپل خطات نه یم، او صرف دا پوهیږم چې د دا ټول اوه نوه خط په همدې تابلو کې کارولی دی.
په دې هیله چې د استاد نور آثار هم کابل ته راوړل سي او خوندي سي، او دوی ته د خدای مغفرت وکړي، ستاسو نه ډېره زیاته مننه.
شکر ستاسو، او زه هم دا وایم چې د استاد روح شاد وي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د لړم د میاشتې په اتلسمه د تال سور او شرنګ بزن د جادوګر غږ په ویر ناست و استاد مومن خان بیلتون، چې شاوخوا اتیا کاله یې په خپل جادوګر غږ د زړونو غوږونه ونازول، خپل تنبور په چت پورې وځړاوه او د اوږده خوب په نیت یې له موږ کډه واخیسته. د موسیقي ډیری استادان په دې باور دي چې د استاد په غږ کې د عمر تر پایه بې سوري پیدا نشوه. نور معلومات زموږ همکار نورګل شفق راکوي.
افغان سندرغاړي مومن خان بیلتون د لړم پاته لسمه د بزم او تاله دنیاګۍ کډه واخیسته. بیلتون کابو اتیا کاله سندرې وبللې. له نن څخه پنځه نوي کاله له مخه د خورد کابل په چکړیو کې زیږېدلی و. په خامه ځواني کې یې شپېلۍ غږوله. په پنځلس کلنۍ کې یې په سندرو ویلو پیل وکړ. بیلتون په خپلو ګڼو مرکو کې ویلي چې ډېر کلونه یې د بایجان صاحبزاده په خانقاه کې تیر کړي دي، او هلته یې د بایجان صوفیانه شاعري ترنم کړې ده. په همدې وخت کې یې له استاد دوري لوګري سره پېژندلي. بیا یې ډېر کلونه د لوګر د همدې استاد تر نظر لاندې سندرې ویلې دي، او وروسته د استاد په هڅونه کابل راډیو ته راغلی او سندرې ویلې دي. استاد ظریف لوګری چې کلونه کلونه یې له بیلتون استاد سره رباب غږولی، وایي بایجان صاحبزاده د بیلتون په غږ مین و.
مومن هم دی کاکا بیلتون اولدار د هغه د چکړې و، چکړې کې پیدا شو، کې چکړې خود کابل کې اصلا وطن یې هلته و. نیاز صاحب دی خو د اتیا کاله پنځه اتیا کاله کې د سندرې وایي. د دې اواز ډیر خسته او دای با جان سره سبزدا سره د سرخ با جان سره سره قصر پات کېده سه کله بلتون جان راغی لوګر ته د پول په سر باندې وری مری په ولا سه اواز یو کې سندرې ویل په ما د کړي په لمدو رختورونه مرول رسن نو با جان صاحب ته اواز کې ته بیا بیا بلتون جان بیا بیا سه کور ته راغی د نن کور میمنخانه کور سره کې نه خو نو د سندرې ورته نو وهلې په لنډي ځلې خالونه مرول لاسونه با جان خبر نه دی بلتون مرول لاسونه د دې اواز خوښ شو عمل تزياتي ورسره پات شو لاس دولس کال ورسره پات شو بیا د اجي صاحب دوری کور سره غلطه موسیقي ندیدا حواس دومره دومره مشهور سوسی لکه دورای لوګری سو عمر مشهور دایم ټول دغه سندره دغه ترزمی به وي ترزم خپل جوړول یغه شاعر ورسته ورسته به هر سندره د سینا کې نصف د کنه خط باندې نه دینو پیدا ایران دنیا ایران په دې بلتون سندره وای نه خط ګور نه ورقه ته ګورم د سیادی ټول په دماغ یاد خدای دې به ډیر خسندره غاری او سوفیانا کلامونه به ویل غزل سو دنیا آباد د دې شیرونه خلک اوري
اندخلی مکا و صورت غم بد کس کی لقوات اندخلی مکا و صورت غم بد کس کی لقوات نصیب تا گورا تا ملور تا رواند اول اول باراند راز دن ناچی پرشکلائی می دالاند اول اول باراند
مرحوم بیلتون با تنبور هم غږاوه. ظریف استاد وایي چې غږ یې د عمر تر پایه بے سوره نشو.
فقط دغه خپل تنبور سره یو تنبور د سره وسی ولالم سره غ تنبور نو لاس ډیر خوږ ډیر خپل لاس یو بیلتون غوندې سندرغاله بیا په مالی سندرغاله کې هیڅ نه پیدا کیږي. خدای دې وبخښي. خدای دې تنبور سره ډیر شوق لایکار او خل لای درلو لس لای درلو چې په تنبور باندې لاس کې خود ټول نوازنده بده بسته پر رادیو او تلویزیون کې 500 سندرې شته زیات دي خو کم نه دي مشهور په دغه سندرو شو سه د سرخوتن کنه مولانا ګل گلزار د سخی علی مزار ده جنډه ولر د کسورې د اسمان دربار د سخیان دغه شیرین ټول بایجان ورته ورک او بیا یو فارسی پکې ویل په طرز قمرګل میکنی بر سر ما تو نازی بسیار گنگه شویر ده بند مدهی دیر مشهور پا ما دکلی پا لمدو رختی ورون مرا ورسونه آزاد نه چې فرش کړې می دالاند خوک خوک بار سندرې ټول مشهور دي دغه د لوګریانو دلی سي دي ټول د شاګر دي سلوخ 15 سلوخ کال د جوړماري سلام لوګری سره کې دوه وخت په بغیر د سلام نه بل سړی ما سره نه جوړي نه आवाज را سره ملويږي نه ساز ملويږي د سلام جان سره ډیر جوړو ناروغ او صاحب روز می شاره نه ته بوته پروګرام ده رباب می د سګي خود بالغ ده تاسو می تکیا کړه سدل داس لاس د سګي لاس په لګو نو خارک پوس کنه نو وا زری بیا واز بس کو مازی جوړو ما وای خدای خدای جان دل معاف ما معاف کس زما خیال نو د الله سی پیلو غره خو تارونه تیتی اب پوس چیر نو د سه خنده ورغه سید ته تمام شو په د خنده زیرا رب پوس می چیر تیر د شنبه کې کور ولای مړ شو خزه او په دغه د شنبه کې دی یو هفته دی پورک د صاحبزاده صاحب جان صاحبزاده دوای ویوړل تر مرګ تاسو سې دای ضعیف نشو د زه حواس کې به سوري را نغی اواز مغه سي خو مغه سي تاثیر سې څه به ویل خلکو باندې به تاثیر کوله که جګ اواز باندې وي که ټیټ اواز باندې وي اواز ډیر زیات تاثیر
یا بد خلواک نو میا بستا په در کې مرام لری بولا نشم ستاپ سر زما قسم نور مت پکارنه دی نور مت پکارنه دانیا مت نه دی پانی نور مې پکار نه دی نور مې پکار نه د انیا مت نه دی پانی مخدن رانی مخدن رانی تیر بشی زانی مخدن رانی تیر بشی
استاد بیلتون د خپل هنري ژوند په موده کې څلور ځله د کال غوره سندرغاړی انتخاب شوی و. زموږ همکار میرویس امینی چې په ازادي راډیو کې د موسیقي خپرونې وړاندې کوي وایي چې د راډیو په آرشیف کې د بیلتون استاد د ګوتو په شمار سندرې لري. نوموړی وایي کاش چې د استاد ځینې سندرې ثبت کړې وای.
په لومړي سر کې باید استاد بیلتون کورنۍ ته تسلیت ووایو. د استاد بیلتون مرګ زموږ لپاره یوه بله نوې تجربه په دې سوله چې موږ همیشه ویده یو او په دې خبرو چې استاد بیلتون ناروغه ده، اما حداقل زه خپل ځان مسؤول ګڼم په دې چې د یو ساعت لپاره یې د پوښتنې ته ورنغلم. استاد بیلتون د ډېر ښایسته او خوږ آواز چښتن و. بیلتون استاد ښېګڼه دی غږ یا فوق العادگی یا ځانګړتوب دا وسی د دې په غو کې کوم تغییر راغلی وي نو بیخي کم فیصدی وي چې هغه هم مرنګ ایسایس په موسیقي باندې هیڅ نه پیګم شاید پونسی. د ما ډېر تاسف درې سره موږ ډېر هنرمندان سندرغاړي نور شاعران هر څوک چې دي په ډېر فقر کې مرسي دي. بلتون استاد موږ اول نه تجربه نه و. موږ سربان غوندې سندرغاړي د پېښور په دوه طاقه کوټره کې په ډېر فقر او غربت او ذلت کې لاس ورکړی دی. موږ اول میر استاد په ډېر فقر او غریبۍ بیچارهګۍ کې لاس ورکړی دی. بلتون حداقل دوه عمر امتیاز درلود چې په خپل وطن کې له دې دنیا لاړ.
د لړم په یوشتمه په کابل کې د قلم ټولنې په همکارۍ د ځوان انځورګر ښاغلی عبدالله ارباب د انځورونو نندارتون پرانستل شو. ښاغلی ارباب دې نندارتون ته چې ډېر شاسره یې نندارې ته پکې ایښي وو د مشرانو انځوریز نندارتون نوم ورکړی و. نورال مسوده نیازی راکوي.
د ښاغلي حمدالله ارباب ډېر انځورونه پټ او ښکاره پیغامونه لري. وروستی نندارتون هم ځانګړي پیغام ته ځانګړی شوی او کابو ټولې تابلوګانې یوه خبره کوي. دا چې څه وایي دا به استاد نجیب الله منلی راته ووایي.
حمدالله ارباب یو ډېر تکړه هنرمند دی او خصوصا د افغاني ټولنې او په تېره بیا د پښتني ټولنې د اوسنۍ ستونزو په انځورولو کې ډېر برلاسی دی. دغه نندارتون د مشرتابه مسلې ته وقف کړی دی او په افغانانو کې د مشرتابه د نشټوالي او د مشرتابه د کمزورتیا برخې ته ځانګړی کړی دی. د مشرانو انځور یې راخیستی دي، هغه مشران چې اوس نشته، هغه مشران چې اوس تللي دي او هغه مشران چې ځای نه دی ډک شوی. د دې تر څنګ یو څو انځورونه په نوي سټایل کې ابسترکت انځورونه دي چې هغه هم د اوسنۍ ناسمې وضع تصویر وړاندې کوي. په مجموع کې د ارباب د دغه نندارتون مرکزی ټکی دا دی چې افغانان باید د مشرتابه په جوړولو کې نوې لارې پیدا کړي، نوې فکر پیدا کړي او دغه په اساس باندې ځان ته د نوې مشرۍ معیارونه پیدا کړي. هغه عنعنوي مشر چې موږ لرله هغه اوس کار نه ورکوي او تبن د ټولنې په پرمختګ کې د مشرۍ درلودل، د یوې رهبرۍ درلودل، یو لارښود درلودل دا ضروری ده. نو د ارباب انځوریز نندارتون چې کوم برداشت ما وکړ هغه دغه مسله و چې څنګه موږ کولای شو چې نوی مشران پیدا کړو.
حمدالله ارباب د انځورګرۍ ترڅنګ مدني فعال هم دی. نوموړی وایي د خپل هنر او نورو مدني فعالیتونو له طریقه غواړم خپل او د خپل ولس پیغام دنیاوالو ته ورسوم. دی د مشرانو د انځوریز نندارتون په اړه وایي.
نننی نندارتون کې چې نوم ورته مشران انځوریز نندارتون ټاکلی چې په دې کې زیاتره انځورونه چې د مشرانو دي، ټول انځورونه تقریبا دېرش انځورونه دي او یو برخه دغه مشران د چاغي په افغانستان کې د ولست لپاره په مختلفو برخو کې خدمت کړي دي او هغه انزور وړاندې کول اوسنی نسل ته دغه پیغام دی چې دوی د هغه مشرانو په لارښوونه او هغه کوم خدمت چې کړی هغه تعقیب کړي. دویمه برخه هغه روان بحراني حالت دی چې په اوسنی وخت کې له ډېرې مودې په افغانستان کې روان دی او افغانان چې دي په تکلیف کې دي او مشکل سره مخ دي. نو دغه دویمه برخه د انزورونو د همدغه مختلفو حالاتو یو ننداره ده چې غرض مې په ټوله کې دا دی چې دا کوم مېلمانه ځوانان او مشران په کابل کې دي دوی متراوسي چې دوی د دغه انزورونو د لارې دغه پیغام ورته ورسوي تر څو د یووالي او د مشترک کار او د خدمت لپاره وهڅو. نو دا به نن ورځ یو نن چې پای ته ورسیږي نو به ته یو وړم
قلم ټولنه اکثرا د لیکوالو او شاعرانو لپاره غونډې جوړوي. دا لومړی ځل دی چې د انزورونو یو نندارتون پکې پرانستل کیږي. څېړنوال نبی صلاحی وایي چې له دې وروسته به د هنر مختلفو برخو ته توجه وشي.
هر ټولنه یو استقامت لري. د افغانستان قلم ټولنه خپل استقامت هم داده است. ادبیاتو انکشاف او پراختیا ده. په دې کې موږ زیاتره ادبي غونډې نیسو، کتابونه چاپو. ټول افغانستان خلکو پورې مربوطه ده. یو غیر دولتي او رضاکارانه ټولنه ده. دغسې غونډې دپاره لکه نن چې د مشرانو انځوریز نندارتون ده ممانعت هم نشته. د افغانستان قلم ټولنه د کوربه په صفت او د ارباب صاحب دغو همکاري او په ګډه سره په نوښت باندې موږ په دې موافقه وکړه چې دا خو د مشرانو انځورونه دي او دا مشران زیاتره لیکوال هم دي. د دې خاطر باندې چې یوه کلمه په زرګونو افکار د لوستونکو ذهن ته رسوي، همداسې د شاعران لیکوال او پوهان سره راځي په دغو انځورونو د مشرانو کې هغه یو تاثر هم انځور کړی دی د پښتنو د اتفاق او د یووالي په منظور باندې او د بیلتون نه د لریوالی په خاطر باندې کولی شي دا پیغام په دې انځورو په دې انځورګری په تعلقاتو کې دوی ولولي. نو موږ په دې نوښت باندې لاس پورې کوو. دا زموږ د کار یو برخه.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس د یوې کیسې او لنډې حکایت وار دی چې وګمه راشي دی راوروي.
دغلو خار د شلمی پیړۍ د نامتو لیکوال ایتالو کالیوینو لیکنه. د خار ټول اوسیدونکي غلوه. هر څوک به د ماښام د ډوډۍ له خوړلو وروسته د مختلفو کلیګانو ګیډې او څراغ په لاس له کوره ووت چې له ګوندي یو بل چا غلا وکړي او سپیده چاوت محال د غلاله مال سره خپل کور ته ستون شي. په دې منځ کې به د کور ته هم بل څوک راوختي وو او غلا به یې ورنه کړی وه. په دې ډول د ټولو گزاره په غلا روانه وه او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دی ونه کړي او غلا دی ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلۍ ولاړه وه. خرڅونکو پیرودونکي تیریستل او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډې وهلې او په ګیره کې خلې و. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غونډې غل و. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومت. بس ټول سره غلوه او ملامت او سلامت پکې نو. ټول سره یو شان او سره خوشاله و. نه څوک تر نورو ډیر شتمن کېدل او نه ډیر خوارېدل. په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دیره شو. د دې دی په ځای چې د تیارې لخ پرې دور ستا څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي، په خپل کور کې پاتې ده چې لمبې څکاوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د کور ته ورسېدل او څراغ وې پکې بل ولید، په بشول چې څوک شته نو غرض به ور باندې ونه کړ، لار به یې چپ کړه. سموده چې تیر شو او د ښار اوسیدونکو متوجي شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازم یې وګڼل چې ورته ووایي چې جار دي شم. ته بغل نه یې، ته به خسره یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي. ته چې هر شپه په غلا پسې له کوره نه وځې، په هماغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتېږي او هغه څوک خپل کور ته تش لاس تنیږي چې ستا د کور د وهلو نیت یې کړی دی. له ښه سړي سره چې د دې دلیلونو ځواب نه و، فیصله وکړه چې د تیارې له خبرېدو وروسته له کوره ووزي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپېده چاودا پورې راستون نشي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپېده چاودا به د سیند له پله سره ولاړ و. د روانو اوبو سیل به یې کاوه، او چې راستون به شو وبه یې لیدل چې په دې منځ کې کور غلا شوی دی. هره شپه یې د کور مالونه کمیدل. خدای چې د غلا سړی نه و، د بل چا د کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسب نه ښکارېدل. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې نه سپېره کېدله. نور نو هیڅ ورپاتې نه وه، او دومره څه یې نه لرل چې وی خوري. خو له هیچ چا ګیله من نه و، ځکه دغه حال د پخپله په ځان راویستی و، او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به هماغه څوک و چې ښه سړی یې باید کور ته ورلوېدلی وای. د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلې شول چې د ښه سړي کور ته به ور اوښتي وه، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېروه، او د ښه سړي غوندیې شپېمالې د سیند د اوبو سیل کوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن وه او یا به تر نورو بېوزلې وه. هغه کسان چې شتمن شوي وه او د غلا په ځای د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډېرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوې او معاشونه تعین شول. البته بیا هم له هغې وسړي پرته نور ټول غله وه، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې پخپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې لرلې لا زیات شتمن شول، او هغوی چې ډېر بېوزلې وه لا زیات بېوزلې شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستلی، ورو ورو بېوزلې کېدل، ځکه نورو خو غلا نه بس کوله، او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. دغه لویو شتمنو ته یو نوی فکر ور پیدا شو. دوی تر ټولو بېوزلې کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وه، او ساحو پکې یوازې هماغه کس و چې موږ نه شو پوه چې ولې په دې ښار کې دېره شوی و. هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی و، او بیا یې له لوږې سا ورکړې وه. ډیره زمانه پخوا په یوه دره کې باران په ورېدو پیل وکړ. شړکنده باران ورېده، تیز باد لګېده، او په دره کې ولاړه جونګړیه چې بام یې له لوخو او وښو پوښلی و داسې رېږدوله لکه سړی تبې نیولی بنیادم چې رېږد اخیستی وي. په جونګړه کې پلار له ماشوم زوی سره منقل ته ناست و چې لاسونه تاوده کړي. مور د ماخوستن لپاره پخلی کوه. د باد غرهار او د جونګړي په بام باندې د باران د څاڅکو ټکهار ماشوم ویرولی و. پلار ته یې وویل، پلار جانه کله هم ویرېدلی؟ پلار ځواب ورکړ، هو بچیه، ځینې داسې شیان شته چې زه ورنه ویرېږم. زوی بله پوښتنه وکړه، له کوم شي ډېر ویرېږي؟ پلار ځواب ورکړ،
د انسانانو په منځ کې لغله ډیر ویریږم. د تصادف لمخې په همدې وخت کې یو غل د دوی د جونګړې په بام ناست و. غله چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې ډیر خیال ورغی، مټې وغځولې، له ځان سره یې وویل: زه ډیر پیاوړی او تر بل هر چا ډارونکی بني آدم یم، هسې په خپل قدر نه پوهېږم. پلار چې د زوی پوښتنې ته ځواب ورکوه زیاته کړه: خو د ځناورو په منځ کې تر بل هر شي له لیوه ډیر ویریږم. دخلی کارونه وه، دغه وخت د دوی د جونګړې حویلۍ ته یو لیوه ورغلی او په دې تمه و چې که چرک چرګوري په ګوته ورشي وی خوري. لیوه چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې له ډېره خیاله یې سپږمۍ کش کړې او په زړه کې ورتېره شوه: زه نو په ځناورو کې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو ډاړوونکی یم، هسې مې خپل زور ته پام نه و. پلار خپل زوی ته د خپلو ویرو په باره کې دا هم وویل چې: خو هغه شی چې په ژوند کې تر بل هر څه ورنه زیاته ویره لرم هغه څه صوبې دی. خدای دې وکړي چې نن شپه په خیر تیره کړو او له شره یې خوندي پاتې شو. لیوه د څڅوبې کلمه پخوا کله نه واورېدلې او په دې پوه نه شو چې څڅوبې خو د باران د څاڅکو راتویدو او چک چک ته وایي. ده ته تشویش ور پیدا شو چې څڅوبې بلا څه بلاوي چې دغه سړی تر بل هر څه له هغه په ویره کې دی. د ماشوم د پلار دا خبره چې تر هر څه له څڅوبې ډیر ویریږي د تیز باد په وجه د بام په سر ناست غله سمه ونه اورېده او د څڅوبې کلمه یې غوږونو ته څوبې ورغله. غله چې هر څه فکر وکړ څوبې ونه پیژند. دې ناپیژندې بلا غل ورخطا کړ. په زړه کې ورتېره شوه: تر ټولو داړوونکې بلا ممکن همدا زما په خوا کې وي. غل ریکت واخیست، پښه یې وښویده، له بامه لاندې راخطا شو او نیغ په لیوه باندې ورغی. لیوه په ده باندې د همدې بلا ګمان وکړ چې د کور څښتنې یادونه کوله. د لیوه په زړه کې ورتېر شول چې څوبې همدا بلا ده چې ورباندې ولوېده. لیوه له ویرې د ځنګل خواته منډه کړه او غله چې د لیوه تر غاړې لاسونه تاو کړي وه د هغه په ورمیک سپور و. لیوه له ویرې د سترګو په رپ کې ځنګل ته ورسید. غله چې څنګه د یوې ونې لاندې رازړېدلې څانګه ولیده د څوبې له شره د ځان د ژغورلو لپاره یې لاسونه ورواچول او له لیوه یې ځان رابیل کړ. څانګه نری وه، د غله زور یې نه درلود، ماته شوه او غل لاندې راولوېد. لاندې په ځمکه کې یوه سوړه وه، غل په سوړه ور برابر شو. لیوه چې د څوبې ناشنا بلا له ځانه لرې شوې ولیده نور هم ګړندی شو، خپل غار ته یې ځان ورسوه او له ډېرې ستړیا په ځمکه راپرېوت. ښه شېبه وروسته چې سا یو څه تازه کړه راپاڅېد چې اوبه وڅښي. منډې او ویرې سخت تږی کړی و. د غار په خوله کې یې شاوخوا ته په ځیر ځیر وکتل، سپېږمې یې کش کړې او غوږونه یې څه کړل چې هسې نه په بلا واوري. چې کله ډاډه شو د چینې په خوا وخوځېد، د چینې په غاړه یې پړانګ ولید. پړانګ ورته وویل: څنګه یې رنګ داسې خراب شوی دی، ناروغ خو به نه یې؟ لیوه د څوبې نومې ناشنا بلا کیسه ورته وکړه. پړانګ وغورېد، ویې ویل: زه د ځنګل پاچا یم، په ځنګل کې هیڅ وخت تر ما زورور څوک نه دی پیدا شوی، ته راځه ځای راوښیه چې ورسره معلومه یې کړم. د پړانګ او لیوه خبرې په ونه کې ناستې بیزو واورېدلې. بیزو چې ځنګل ته رارسېدلې ناشنا بلا اندېښمنه کړې وه، وویل: پړانګ لالا، که دې خوښه وي زه به هم درسره لاړه شم، ځکه زما ځینې چلونه زده دي، ګوندې په کار دې راشي. پړانګ بیزو ته اجازه ورکړه چې د دوی ملګرتیا وکړي. له یو څه مزل وروسته دوی درې وړه هغې ونې ته ورسېدل چې هورې ناشنا بلا له لیوه بېله شوې وه. پړانګ او لیوه شاوخوا وکتل، بلا یې ونه لیده. بیزو وویل: کېدای شي تر ونه لاندې په دې سوړه کې وي، زه به لکۍ ورځوړنده کړم، پته به یې ولګوم. بیزو لکۍ تکې تورې سوري ته ورځوړنده کړه، وی خوځوله. غله سوري ته له لوېدو وروسته ډېر کوښښ کړی و چې راووځي، خو راوتلی نه شوی. اوس چې د بیزو لکۍ ولیده، په دواړو لاسونه یې ټینګه ونیوله. بیزو وویرېدله، په ټول قوت سره یې چیغه او منډه کړه او ورسره غل له سوري راووت. پړانګ وغړمبېده، خو غړمبهار یې له ویرې و. لیوه چې هسې هم ویرېده، ریت واخیست او ډېر بد یې وانګولل. د بیزو سویو چیغو، د پړانګ غړمبهار او د لیوه انګولا چې د غله له بغارو سره یو ځای شول، پاس په هوا کې مرغۍ او لاندې په ځمکه کې کوخۍ هم وویرېدلې. هر چا په یوه لور منډه واخیسته. غله هم دو پخې خپل کړې دو پردې لځنګل ځان را وېست. دغه وخت باران درېدلې او ریزی خبرې شوې وې. سپین سپوږمۍ په غره په سما پلوشې خیندلې. په دره کې په یوه زیوالاړه جونګړه کې پلار مور او زوی تر تودو بړستنو لاندې قرار ویده و.
نوید زیری د پکتیا ولایت له ځوانو او تکړه شاعرانو څخه دی چې فرنګیان یې له دې ټولۍ سره ګډون زیری ګڼي. زموږ همکار داود تپانې په شاعرۍ ورسره غږېدلی. د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د ازادي راډیو د راډیوي مجلې درنو اورېدونکو السلام علیکم. داود تپان یم. په پکتیا کې له یو ځوان شاعر نوید زیری سره ناست یم. نوید زیری په ډېر کم وخت کې د پکتیا د شاعرانو او فرهنګیانو په منځ کې ډېر زیات مطرح شو. یو لامل یې دا هم و چې په ډېر کم عمر ډېر پوخ شعر لیکي. پیل به د ده له خولې د دوو بیتونو څخه وکړو چې دی په خپله راته ووایي.
د هدیرې له رنګه یم مدام د ویر کوربه یم. د هدیرې له رنګه یم مدام د ویر کوربه یم. لکه هنداره همیشه د یو تصویر کوربه یم. او ژوند به مې څنګه د هوسۍ په شان ستړی نه وي. ژوند به مې څنګه د هوسۍ په شان ستړی نه وي. د نیغې لارې لارویم د بهیر کوربه یم.
مننه زیری صاحب، په ډېرو ښایسته بیتونو مو پیل وکړ، خو په پیل کې دا هم راته ووایي چې مونږ خو همدومره معرفي کړې چې نوی دی او زیری دواړه په یوه معنا ده، نو ته بشپړ ځان اورېدونکو ته ورمعرفي کړه.
نوم یې نوید. تخلص مې زیری د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی.
څومره وخت کېږي شاعري ته مخه کړې؟
تقریبا اووه اته کاله کېږي چې شعر لیکم او شعر سره مینه لرم.
اته کلونو کې به دې څومره شاعري کړې؟
زما زیات شاعري غزل ده. داسې د شعر ابتدا هم اکثره وخت د غزل نه کېږي، نو تقریبا تر اتیا نوی پورې غزلې مې لیکلې دي.
د خپل زده کړو په اړه لنډ راته وایي، لنډې خبرې به کوو، ستا شعرونه باید ډېر واورو په اورېدونکو باندې.
خپل زده کړې مې تر دولسم ټولګي پورې د عبدالحی ګردیزي د علي لیسې کې کړې دي او د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو نه فارغ شوی یم.
اوس یو ښایسته غزل راته که د اورېدونکو لپاره ډالۍ کوي او خوند ترې واخلي، ځکه چې ستاسې شاعري تنده به په ذهن کې وي.
دا یو بی مطلق غزل دی. بیکانو غره کې څوی نور بس کړی نه خواله. فرحات ته هسې زړه کې شیرینۍ ورډبوي. او غزاله درته غږ کوي ظالمه چې ته څوک. غزاله درته غږ کوي ظالمه چې ته څوک. پنجو باندې چې ګیډه د هوسۍ ورډبوي. او ای باده چې پر زړه به د غریب څه تېروي. ای باده چې پر زړه به د غریب څه تېروي. ګندلی پلاستیک چې د کړکۍ ورډبوي. او منما چې بستړی وي ای مینې له ژړا. منما چې بستړی وي ای مینې له ژړا. ماشوم ارمانو ته چې خلګۍ ورډبوي. ماشوم ارمانو ته چې خلګۍ ورډبوي.
ډېر ښایسته. نوید جان، دا مراته وایي چې تاسو ډېر د خپل فطرت له مخې داسې خاموش خاموش یې او ډېر په ادبي محفلونو کې هم نه ښکارئ او ډېر کم لیدل کېږئ یا کم شعرونه مو چاپېږي، وجه یې څه ده؟
ولا بس فطرتن داسې زموږ استاد به م راته ویل چې ته ډېر ګوښه او ځان داسې محجوب حسابوي، نو نه پوهېږم چې څه علت دی.
تا نه مې علت پکې ورک سي. بیا هم تا ته وخت درکوو چې غزل راته ووایې.
دا یو څلور بیت دی چې د یو ساده تصویر له رنګ یم ستا له رنګه نه یم. د یو ساده تصویر له رنګ یم ستا له رنګه نه یم. د انقلاب خاوره یم زه خالی له جنګه نه یم. او څه د خبر اله خو نه یم خو بس تا یادوم. څه د خبر اله خو نه یم خو بس تا یادوم. زه د رباب له ترنګه یم د ډول ډنګه نه یم. او زه د جمعې رخصتي ورځ او ته د سیشن بشپه. زه د جمعې رخصتي ورځ او ته د سیشن بشپه. ځکه په ټول عمر تیر شوی ستا له څنګه نه یم. او ستړي ژوندونه زه د کوم ظلم ته هیر ووایم. ستړي ژوندونه زه د کوم ظلم ته هیر ووایم. څه غورځېدلی خو یو وارې له کړنګه نه یم. څه غورځېدلی خو یو وارې له کړنګه نه یم.
ډېر ښایسته. نوید جان، څوک څه شاعري کوي؟ څه ډول یو حالت ورته په کار ده د یو شاعر دپاره؟ څنګه باید وي یو شاعر
د شعر لیکلو په حالت کې؟ نه پوهېږم، هغه حالت بیخي ډېر عجیبه، یعنې بیخي په الفاظو کې نشي راتللی چې څه رقم حالت وي. نو
تاسو کله شعر لیکي څنګه ځان احساسې ورسته له شعر او مخکې له شعر دواړه حالتونه بیانولی شي؟
یار نشم کولی درکړم.
که تاسو دا راته ووایي چې څومره شاعري نوره مطالعه کوي، د چا شاعري مطالعه کوي؟
زیاتره شاعري د حمزه بابا او صدیق پسرلي د نګار صاحب شاعري مې اوس پیل کړې ده. نو د ټول نه خوند اخلم او ډېره ښکلې شاعري کړې ده. یو څه تر لاسته کوم.
په ځوانو شاعرانو کې څوک لولی؟ د ځوانانو شاعرانو شعرونه
په ځوانو شاعرانو کې د پکتیا ولایت تکړه شاعران لکه مایران او لاروی تسکین صاحب وښیو د دغو شعرونه لولم او زیات مینه ورسره لرم.
تاسې په خپله کوم غزل ولیکې؟ کله داسې پېښ شوي دي چې هغه خپل غزل دې نه یې خوښ سوی؟
اوس زیات وخت داسې شوي دي، زیاتره وخت مې ډېر شعرونه بیخي ختم کړي دي، خو بیا وروسته پښیمانه یم ځکه چې ما ډېر داسې بیتونه دي چې بل چا دې خوند ورکړي او ما ته هېڅ خوند نه یې راکړی. یو وخت کې دغه له خولې ورم بیا پښیمانه شم چې ټیم مې لالرې کړی لا مش کولی ده. په دې به
اوس خو به دا پالیسي بدله کړې
نه، اوس بیخي دغه ته تغییر ورکړی ده. زیم چې ما خوښ نه شي کېدای شي د یو بل چا خوښ شي،
یعنی
ذوق مثلا.
هغه پسرلي صاحب باید د ذوق او غوښتنې هم د ګټو په پلو پلو نږدي نن د ډم ودونه په زړه پورې د ته. اوس بیا هم نوبت ستا دی، یو غزل راته ووایه.
دا یو غزل ده چې د روحاني غزل د اغېز لاندې لیکل شوی دی. نفسونه کړی په پښو کې لکه سیوري د غرمې، نفسونه کړی په پښو کې لکه سیوري د غرمې، د یخ عقیدې ساتي اوس له لوري د غرمې، او زما ټول ارمانونه لکه هاغه ماشومان، زما ټول ارمانونه لکه هاغه ماشومان ور بندې لکړکې نه را ګوري د غرمې، او مورکۍ نشته خبره پر سر سترګو منم، مورکۍ نشته خبره پر سر سترګو منم، په خوب کې مې له لوبو څخه ژغوري د غرمې، او لمر مخه یار ګرم نه دی چې مې نل ولي غزل، لمر مخه یار ګرم نه دی چې مې نل ولي غزل، پر مخ د کتاب تت ښکاریږي تورې د غرمې، پر مخ ته کتاب تت ښکاریږي تورې د غرمې.
ډېر ښایسته، ډېر ښایسته. کله کله داسې پوښتنه سره څوک مخ کېږي، تاسې خو که څه هم تصوفي غزل ویلې، زه به داسې یو شوخه پوښتنه وکړم، سي عاشقي دې هم کړې که نه؟
عاشقي خو عاشقي مې کړې ده، محبت چې انتها ته ورسېږي عاشقي شي پوه سره، نو عاشقي مې کړې ده د الله پاک سره او د هغه د خوږ پیغمبر سره او د هغه د کائنات سره مې عاشقي کړې ده.
نوید زیرا ستاسو یو بیت ماته ذهن کې راغی، وایي په غربت باندې مې داسې ټوکه وکړه، په زړو جامو مې نوې تڼۍ کېښې. که دا غزل در سره یا نور غزل در سره او که درته یاد وي؟
دا چې په واړه کور کې د غرونو په شان زغم شین دي، دا چې په واړه کور کې د غرونو په شان زغم شین دي، دا سړی به ګوري چې ځواني خپله پرچم شین دي. او یار مې د شهید رور د خواږه تصویر په څیر شولو، یار مې د شهید رور د خواږه تصویر په څیر شولو، تند د لیدو کما توی خو ډیر وخت غم شیندي، او ښکاری بی وسی لدی جنین نظر وړی وی، ښکاری بی وسی لدی جنین نظر وړی وی، لاړې د خوږې خلې د تیرې ستنې تر سپم شیندي، او چغې د بلبل خو د ګلاب تر خوشبو نه رسی، چغې د بلبل خو د ګلاب تر خوشبو نه رسی، راز د محبت خو ښکلا ډیره مینه کم شیندي، او کرکه مې له تا یو څو نازکو ارمانو یوړه، کرکه مې له تا یو څو نازکو ارمانو یوړه، زیری د خوښۍ خو همیشه واړه پر چمشین دي.
ښایسته. د وروستۍ پوښتنې په توګه دا هم راته ووایي، کله چې ادبیاتو پوهنځي ته لاړی، هغه محکاتو د نورو مسلو نه خبر شوی، بیا هم په شعر کوم اغېز راغی؟
په شعر باندې د ما په شعر باندې رښتیا درته وایم چې تصوف ډېره اغېزه وکړله د پوهنتون د دورې د درسونو نه، د عرفان او تصوف دا د ما شعر ته بیخي راګډ شو وسلې، او د ما شعر یو بلې لارې ته بوته، نو دا لاسته راوړنه مې د پوهنتون دورې کړې ده.
مثلا هغه بدی بیان یا صنایع چې د شعر لپاره په کار دي، هغه زده کول په شعر ډېر اغېز نه کوي؟ تاسو وایي
اغېز کوي کله چې ته بدی او بیان دا شان ولولې، هغه بیا د تا په شعر کې راځي، ته به لیکې نه خو راځي در نه، هغه صنعتونه به ته په شعر کې راوړلی شي، نو هغه صنعتونه چې تا په شعر کې راوړل شي، هغه د تا شعر ته ښکلا ورکوي او تا شعر یو مقام ته رسوي.
کوم پیغام هم لري؟
بس ټولو شاعرانو ته به وښایم چې دا پیغام ده چې د پښتو شعر د روحاني د دورې نه را پیل کی او تر دې ځای رور سي نو دوی ته ډیر څه ورزه کی او دوی په شعر وپیږي چې شعر څه شی دی او څنګه لیکل کیږي او څه باید ولیکم.
مننه. خو غزل درنه اورو که لافظه را ته وایي کېدای شي شوخ غزل ووایي.
لافظه کې خو به مې څه نه وي. دا یو غزل دی: رڼایي در پسې وچاوده د شپې زړه، رڼایي در پسې وچاوده د شپې زړه، نور له مخې دې کړه لرې د پردې زړه. او بی وادی لالای می هسکه غاړه راغی، بی وادی لالای می هسکه غاړه راغی، ګوند بیا یې راس پړلې د پلمیزړه. او سر ټکری د غربت پر هر پټکړې، سر ټکری د غربت پر هر پټکړې، پښتني کوچی ګندلې د خیمیزړه.
وا ته بیا و.
او سر ټکری د غربت پر هر پټکړې، پښتني کوچی ګندلې د خیمیزړه. او د هغه د یارانی نه څنګه پشاشم، د هغه د یارانې نه څنګه په شاشم، لار د چا چې برابر وي د خولې زړه. او ما خو زیری د لالی درته راوړی، ما خو زیری د لالی درته راوړی، اوس دې خوښه اوس چې هر څه راکوي زړه.
ډېر ښایسته. مننه له دې سې ډېر وروسته زموږ مرکې ته حاضر شوې.
ژوندی دې خیر سې. تاسو نه مننه.
ساسی زخفگان وطنا ستاد وجود دورنا ساپ دخمن پورشا ساتھ وجود ورنا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا